پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې زه صفی الله ستانګزایم تاسو د ازادي رادیو د خبری پروګرام ته خره غلاس وایم وړاندې اورئ د پاکستان د ملي امنیت سلاکار موید یوسف وایي په ډیورند کرښه د پیښو شوو جنجالونو د حل په اړه له طالبانو سره خبرې روانې دي.
خبرې روانې دي. وګورئ، پوله هغوی یا هم موږ نه پیژنو، بلکې بین المللي پولې ټوله نړۍ کې په رسمیت پیژندل شوي. هره نړیواله قاعده تاسې وګورئ.
طالبان تاییدوي چې مشر یې ملا هیبت الله تېره ورځ په فراه کې د سفر پر مهال له دیني علماو سره په بېلابېلو موضوعاتو سلا مشورې کړې دي.
فراه ولایت تللی و، هلته یې د فراه ولایت کې له جهید علما کرامو سره مجالس درلودل.
یو بل راپور هم لرو چې په ننګرهار کې میشت کوچیان شکایت کوي خپل څاروي په نیمه بیه خرڅوي.
نو خو مې امین جان ده او مې مستا خو وږی دي، نه مال جایسته، نه د څاروی څر جایسته. بس
او د قزاقستان په تر ټولو لوی ښار الماتی کې تر 15 ورځنی پرچاوي وروسته نن انټرنیټ بیرته فعال شو. تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه له احمد تکل اورو.
سلام. طالبانو او ایران پر امریکا تور لګولی چې دوی د یو بل پر ضد پاروي. د ترکیې او قطر د بهرنیو چارو وزیرانو د افغانستان د وضعیت په اړه خبرې کړې او په نیویارک کې د یوې ودانۍ د سوځېدو په پیښه کې 19 کسان مړه شوي دي. بشپړ خبرونه. طالبانو او ایران پر امریکا تور لګولی چې دوی د یو بل پر ضد پاروي. د ایران د تسنیم خبری آژانس راپور له مخې د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان پرون په تهران کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو له وزیر امیر خان متقی سره د کتنې پر مهال وویل د امریکا یوه سیاسي ستراتیژي دا ده چې د افغانستان او ګاونډیانو ترمنځ اختلافونه وپاروي. هغه ژمنه وکړه چې واشنگتن به په دې کار کې بریالی نشي او زیاته کړه چې امریکا باید په افغانستان کې د تیرو 20 کلونو په اوږدو کې له خپلو تیروتنو څخه زده کړه وکړي. د خبر له مخې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی په غونډه کې وویل چې امریکا حتی له افغانستانه د پوځي ځواکونو تر ایستلو وروسته هم هڅه کوي چې پر افغانستان سیاسي او اقتصادي فشار ته دوام ورکړي. د ایران او امریکا ترمنځ زړه دښمنی شته، خو طالبانو د زمري په څلرویشتمه وخت ته له رسېدو وروسته په پرله پسې ډول ویلي چې له امریکا او نورې نړۍ سره د ښو اړیکو جوړول غواړي. د ایران او متحدو ایالاتونو په ګډون تر اوسه هیڅ هیواد هم د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. د ترکیې او قطر د بهرنیو چارو وزیرانو د افغانستان د وضعیت په اړه خبرې کړي. د ترکیې د انادولو خبری آژانس د راپور له مخې د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوش اوغلو له خپل قطري سیال شیخ محمد بن عبدالرحمن السانی سره پرون په ټلیفوني تماس کې د افغانستان پر موضوعاتو خبرې وکړې. په دې اړه د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت لخوا په خبر خپره شوې خبر پانه کې یوازې دومره ویل شوي چې دواړو وزیرانو د افغانستان روان وضعیت وڅېړه. قطر او ترکیه په دې وروستیو کې هڅې چټکې کړې دي چې د کابل د نړیوال هوایي ډګر په ګډون د افغانستان 15 هوایي ډګرونه بیا فعال کړي. د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر تیره اونۍ اعلان وکړ چې د قطر په پلازمینه دوحه کې پر دې خبرې روانې دي چې د ترکیه او قطر خصوصي کمپنۍ څنګه د کابل په ګډون د افغانستان 15 هوایي ډګرونه فعالولای شي. د چاوش اوغلو په وینا د ترکیه او قطر کمپنیو په خپلو کې په دې اړه موافقه کړې، خو دوی له هم د طالبانو د حکومت موافقې ته انتظار دي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره اوچا وایي ایټالیا د افغانستان د بشري مرستو صندوق ته 12 میلیون ډالره بسپنه ورکړې ده. اوچا وایي په داسې حال کې چې میلیونونه افغانان په یو حساس وخت کې ژوند تیروي، دا پیسې به د بشري مرستو پر چارو او د خلکو د ژوند ژغورنې پر چارو لګول شي. د ملګرو ملتونو د شمیرنو له مخې د افغانستان د وګړو له نیمایي زیات بشري مرستو ته اړ دي. لازادي راډیو خبرونه اوري. د متحدو ایالاتونو او روسیې پلاو په جنیو کې د پلان شویو خبرو په درشل کې بیګا په یو کاري ماښامنۍ کې سره وکتل. په پام کې ده چې دواړه لوري نن د ستراتیژیک او امنیتي ډیالوګ په نوم د اروپا په دریو ښارونو کې د غونډو په لړۍ کې د خپلو اختلافونو په اړه بحث وکړي. د دې غونډې د جوړېدو غوښتنه داسې مهال شوې چې مسکو د یوه امنیتي تړون جوړېدل غواړي او د اوکراین د پولو په اوږدو کې سرتیري ځای پر ځای کړي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیالې وینډ شرمن چې د امریکایي پلاوي مشري کوي بیګا په جنیو کې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت لمرستیال سرګی ریابکوف او د روسیې د پلاوي له نورو غړو سره د دو ساعتونو لپاره خبرې وکړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند نیت پرایس په یو بیان کې وویل چې دوی د هغو دوه اړخیزو مسایلو په اړه خبرې وکړې چې نن به د اصلي مذاکراتو په ترڅ کې بحث پرې وشي. د امریکا او روسیې ترمنځ د ستراتیژیک او امنیتي ډیالوګ په نوم ګروپ تیر کال رامنځته شو چې هدف یې د وسلو د کنټرول په اړه مذاکرات دي. امریکایي چارواکي وایي د نهو ماشومانو په ګډون لږ تر لږه 19 کسان هغه وخت مړه شول چې د نیویارک په برونکس ښار کې یوې لویې ودانۍ اور واخیست. د دې ښار د اور وژنې ادارې ویلي چې پرون د دې 19 پوړیزې ودانۍ د اور وژنې لپاره 200 اور وژونکي لاس په کار شول. په دې اور پیښه کې 3 کسان ټپیان شوي او له دې ډلې 2 کسان روغتونونو ته رسول شوي دي. چارواکي وایي د پیښې د علت په اړه څېړنې روانې دي. او د ایران د عدلی او قضایي چارو سلګونه کارکوونکو پرون د دوهمې ورځې لپاره په تهران کې د پارلمان مخې ته لاریون وکړ. معترضان چارواکي تورنوي چې له مخکنیو ژمنو سره سره د دوی تنخواوې نه دي لوړې کړي. د دې اعتراض چې په ایران کې نادر بلل کیږي اکثر ګډونوال د ایران د پارلمان پر رئیس محمد باقر قالیباف په قهر وو او د دروغجن په نوم یې د هغه پر ضد شعارونه ورکړل. د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی چې یو سخت محافظه کار شخصیت بلل کیږي مخکې له دې چې په اګست میاشت کې واک ته ورسیږي د قضایي ادارې د رئیس په توګه د دندې په وروستیو اونیو کې د تنخواو د زیاتولو وړاندیز کړی و، خو نوي حکومت تر اوسه د دې کارکوونکو تنخواوې نه دي لوړې کړې.
خبرونه مولا ازادي راډیو اوریدل کولای شي. د خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو .com کې اولولې. راځو د پروګرام اول مطلب ته. د پاکستان د ملي امنیت سلاکار موید یوسف د ډیورند کرښې په اړه باندې تازه څرګندونې کړې دي. ښاغلي یوسف ویلي چې په ډیورند کرښه د پیښو جنجالونو د حل په اړه له طالبانو سره خبرې روانې دي. موید یوسف ډیورند کرښه د افغانستان او پاکستان ترمنځ رسمي نړیواله پوله بللې، خو زیاتوي تر اوسه هیڅ افغان حکومت دا خبره نه ده ورسره منلې. په دې اړه پام وکړئ یو راپور ته.
پر ډیورنډ کرخه د طالبانو د حکومت او پاکستانی لوري ترمنځ د کشمکشونو په دوام اسلام آباد وایي د دې ستونزې د حل په اړه له طالبانو سره خبرې روانې دي. د پاکستان د صدر اعظم د ملي امنیت سلاکار موید یوسف چې تمه ده لنډ راتلونکي کې کابل ته راشي د دې بحثونو له دوام خبر ورکوي. ښاغلی یوسف له جیو نیوز سره مرکه کې ویلي پر ډیورنډ کرخه د ازغان تار غزول د دې کرخې د رسمیت پیژندنې موضوع سره هیڅ اړیکه نه لري، ځکه د ده په خبره دا یو پیژندل شوی نړیوال سرحد ده.
بات ہو رہی ہے نہیں سرت
خبری روانی دی وہ گورئی پولا ہوئی یا ہم موک نہ پیجنو بلکہ بین المللی پولی ٹھولا نڑی کی پر اسمیت پیجندل شوی. ہر نڑی والا قاعدہ تاسی وہ گورئی ہر شیر ولار شی پھتنا وکڑی پدی اڑ ہیچ وقت بحث نہ دی شوی، خو پ سیاسی لحاظ ہیچ افغان حکومت دا پر اسمیت نہ دا پیجندلی. دا ہوئی سیاسی مسائل شتا مکتا ہم معلوم دا
پولیٹیکل ایشوز ہیں ہمیں بھی پتہ ہے.
دا جیورن کرخ پاڑا دا افغانان اترمنس پٹولی نیزا او سیاسی کچہ ہم پراخ حساسیت شتا. افغانان ډیورنډ کرخه پر دوی یو تپل شوی سناریو بولی وای د پریکړې یو ملت په دوو برخو ویشل. خو د پاکستانی صدر اعظم د ملي امنیت سلاکار پر ډیورنډ کرخه د ازغان تار غزول لامل د هغو ګواښونو د مخنیوي هرڅه بولی چې په خبرې دواړه خواوې ترې اندېښمنې دي. د طالبانو د دویم ځل واکمنېدو سره سم طالب عسکرو په ننګرهار، کندهار او هلمند کې پر ډیورنډ کرخه د پاکستان لخوا د ازغان تار د غزول مخنیوي کړی او له ځینې سیمو یې بیرته ټول کړی هم دی. ترخوای پننګر هر او کونړ کې د طالب عسکر او پاکستانی ملیشو ترمنځ لفظي شخړې هم شوي. تر دې وروسته دواړو خواوو د خبرو لاري د دې ستونزې په حل ټینګار کړي. وروستیو کې د پاکستان د کورنۍ او بهرنیو چارو وزیرانو هم ویلي پر ډیورنډ کرخې د ازغان تار غزولو کار 90% بشپړ کړي او پاتې به هم حتمان پای ته رسوي. خو د پاکستانی صدر اعظم د ملي امنیت سلاکار د وروستیو څرګندونو په اړه د ازادي راډیو پښتونخوا د طالبانو ویاند او مرستیالانو ځواب ورنکړ. مؤید یوسف په خپل مرکه کې د دې پوښتنې په ځواب کې چې د پاکستان د ملي امنیت د نوې جوړې شوې تګلارې له مخې به د طالبانو حکومت په کوم حالت کې په رسمیت وپیژندل شي وویل هېواد مالی او اقتصادي خپلواکي نه لري او دې کار یې بهرنی سیاست اغیزمن کړی ځکه د ده په خبره هغه ډول چې دوی غواړي خپل معاملات مخته یوسي نه یې شي کولی د مخکینی جمهوري نظام لوړ پوړو چارواکو پاکستان له طالبانو په ملاتړ تورانه او له دواړو لوریو یې غوښتي وو چې له یوه او بله سره د خپلو اړیکو په اړه وضاحت ورکړي خو طالبانو په ځلونو ویلي پاکستان سره داسې اړیکې نه لري چې پر دوی مستقیما اغیز ولري خو ځنیو پخوانیو پاکستاني چارواکو له دوی پوځي او استخباراتي هغو داسې څرګندونې کړي چې ښایي طالبان د پاکستان تر کنټرول لاندې دي
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د مقام تر 2 بجو پوري په بیلابیلو ساتونو کې په لنډو څپو 25 یو دیرش 19 او 15 مترو اوریدل شي د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه په 2000 اویا 49 9000 470 ولزر 870 او 15000 نوي مندل شي
طالبان تاییدوي چې مشر یې ملا هبت الله اخندزاده تېره ورځ په فراه کې د سفر پر مهال له دیني علماو سره په بیلابیلو موضوعاتو سلا مشورې کړي د طالبانو د حکومت مرستیال ویان بلال کریمي ازادي راډیو ته وویل چې د اړتیا په صورت کې به د دوی رهبر بیلابیلو نورو ولایتونو ته هم سفرونه ولري او له بیلابیلو خلکو او چارواکو سره به وګوري د طالبانو مشر ملا هبت الله تر دې دمه د رسنیو مخکې نه دی ظاهر شوی فیروزي عزیزي دغه موضوع تعقیب کړي او اوس یې جزئیات راسره شریکوي
طالبان منی چې پرون یک شنبه د دوی مشر فرا ولایت ته سفر کړی دی د طالبانو د حکومت مرستیال ویان بلال کریمی د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو سره خبرو کې وویل ملا هبت الله اخوند تیره ورځ په یاد ولایت کې د دغه ولایت له مطرحو دینی عالمانو سره کتلي او په بیلابیلو برخو کې ورسره سلا مشورې کړې دي هغه ازادي راډیو ته وویل
تیر ورځ فرا ولایت تللی وو هلته یې د فرا ولایت کې له جهید علما کرامو سره مجالس درلودل او مختلفو موضوعاتو باندې مشورې او مجلسونه وکړل او علي خضر ملمین حفظ الله په کندهار ولایت کې اوسي او هر ورځ په خپلو چارو باندې مصروف یو له علما کرامو مخورو او د هیواد مطرح شخصیتونو سره غونډې او مجالس لري
ښاغلی کریمی وایي ملا هبت الله هر ورځ په بیلابیلو ځایونو کې په عام محضر کې له خلکو سره په مجالسو کې ګډون کوي بلال کریمی دا هم وویل چې ملا هبت الله به د اړتیا له مخې د کابل په ګډون ټول ولایتونو ته سفر وکړي دا په داسې حال کې ده چې د باختر خبری آژانس په نوم یوې دولتي رسنۍ خبر ورکړی چې د طالبانو د حکومت مشر ملا هبت الله اخوند فرا ولایت کې د سفر پر مهال دینی عالمانو ته په خطاب کې ویلي چې نظام خپل وګڼي او هر برخه کې د همکاري وکړي د دغه آژانس په حواله ملا هبت الله خپل د حکومت ځایي چارواکو ته سپارښتنه کړې چې زموږ مشران دینی عالمان دي او علما باید د دولت او خلکو ترمنځ د ارتباط پل واوسي د والی په ګډون ټول حکومت د حکومت چارواکي باید د دوی مشورې واخلي او د دې لپاره دینی عالمان ځان ته دینه راوړي بلکې دوی لیدو سره ورسي بلال کریمی ازادي راډیو ته دا هم وویل چې د دوی مشر د حکومت لپاره تر دې دمه کله هم کابل ته نه دی راغلی هغه څه چې د تیر حکومت اکثریت چارواکي او د خواله رسنیو ځینې کاروونکو یې په اړه نیوکه کړې او وایي چې ولې نوموړی تر دې دمه خلکو نه دی لیدلی د طالبانو مشر ملا هبت الله په دې اړه وړاندې له کندهار ولایته البته د دې د پام مازار کې له خلکو سره لید کاته په اړه یو راپور ورکړل شوی او ویل شوی و چې د هلته له مختلفو چارواکو او عامو خلکو سره په مختلفو مسایلو خبرې کړې وي هغه څه چې ځینو د کندهار ولایت کې چارواکو ازادي راډیو ته تایید کړي هم و خو تر دې مخکې تیر کال د اے ایف پی خبری آژانس په ګډون ځینو رسنیو د طالبانو د دغه مشر د مړینې راپور ورکړی و او اوازې خبرې شوي وې چې ملا هبت الله په کوټه کې د یو بی پیلوټ الوتکې په برید کې وزل سوای دی هغه څه چې طالبانو تل رد کړي دي بلستان اگزایسر
بله مننه کوم فیروز عزیزی و د ملا هبت الله اخوند وروستي سفر په اړه باندې چې فرات ویل کېږي تللی دی مکتب جزئیات راکړه
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماشام تر وله ازادي رادیو ووري.
اوس هم د اقتصاد نړۍ خبرونه ووري.
د طالبانو د حکومت د کلیو پراختیا وزارت د 350 میلیون افغانۍ په ارزښت د 98 اوبو رسونې د بیلابیلو پروژو تړونونه لاسلیک کړ. د دې وزارت لوري په خبره شوې خبر پاڼه کې چې تیر ورځ ناوخته خبره شوې ویل شوې، دغه تړونونه د یاد وزارت د سرپرست او د 20 ولایتونو اړوند کلیو پراختیا شوراګانو ترمنځ لاسلیک شوې دي. په خبر پاڼه کې ویل شوې د دې پروژو په تطبیق سره به شاوخوا 130,000 کسان د څښاک د اوبو او حفظ الصحې له اسانتیاو څخه برخمن شي، او د یادو پروژو د جوړولو چارې به د ځایي خلکو لپاره شاوخوا 350,000 کاري ورځې رامنځته کړي. په وزارت کې د معلوماتو پر بنسټ د اوبو رسولو دغه پروژې په کلیوالي سیمو کې د اوبو رسولو او حفظ الصحې د ریاست له طریقه تطبیق او په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ماشوم د ملاتړ ادارې یونیسف لخوا تمویلیږي. د طالبانو د حکومت د کرنې اوبو لګولو مالدارۍ وزارت وایي په هلمند ولایت کې د 15,000 نیالګیو د روزلو لړۍ نن پیل کړه. د دې وزارت وایان مستعین عمری نن ازادي راډیو ته وویل دغه لړۍ د یو شمېر ملاتړ موسسو په همکاري د دې ولایت په بولان ولسوالۍ کې پیل شوې ده. د نوموړي په خبره په یادو نیالګیو کې میوه لرونکي او بې میوې نیالګي شامل دي چې د قوریو جوړولو لپاره یې سیمه مشخص او چارې پیل شوې دي. د ښاغلي عمری په وینا د دې پروژې په پیل سره به شاوخوا 300 کسان ته د کار زمینه برابره شي. د کرنې اوبو لګولو مالداري وزارت د چارواکو په خبره ملاتړ موسسو سره ژمنه کړې چې د دې پیل شوې پروسې چارې به ډېر ژر په سنګین او کجکي ولسوالۍ کې هم پیل شي. او نن د افغانستان بانک لخوا د بهرني اسعارو په وړاندې افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 115 افغانۍ شپېته پوله، یو ایرو 114 افغانۍ واتیا پوله، یو انګلیسي پونډ 132 افغانۍ شپږ 50 پوله، یو سعودي ریال شپږ افغانۍ شپېته پوله، زر ایراني تومان 3 افغانۍ 40 پوله، زر هندي کلدار 1213 افغانۍ او زر پاکستاني کلدار 1555 افغانۍ.
ازادي راډیو نمو د اقتصاد نړۍ خبرونه واوریدل. د قزاقستان په تر ټولو لوی ښار الماتی کې تر 15 ورځې پرچاوی نن بیرته انټرنیټ فعال شو. د 1.8 میلیون وګړو په دې سوداګریز ښار کې انټرنیټ د مرګونو ناکراریو له کبله پرې شوی و. دغو ناکراریو کې د 143 کسانو د وژلو خبره شوې ده، خو تر اوسه دولتي چارواکو په رسمي ډول د مرګ ژوبلي ارقام نه دي خپاره کړي. تفصیل یې له اسدالله لودین اورو.
د آزاد اروپا آزادۍ راډیو قزاقي څنګ راپور ورکړی چې په الماتی کې نن سهار وختي انټرنیټ عادي حالت ته راغی او خلک اوس ویبپاڼو او دغه راز پیغام لیږلو ته لاسرسی لري. دغلته انټرنیټ او د مخابراتو سیستم تېره اونۍ هغه مهال ټکنی او محدود شو چې هیواد شموله اعتراضونه وپارېدل، او د همدې انټرنیټي تشې له کبله دا څرک هم نه لګېد چې سیمه کې څه روان دي. تر اوسه دا معلومه نه ده چې الماتی کې انټرنیټ په دایمي بڼه بیرته عادي حالت ته راغلی او که نه، خو تیرو څو ورځو کې یوازې د څو ساعتونو لپاره انټرنیټ په پلازمینه نورسلطان او نورو ښارونو کې فعال وو. د جنوري په 8 د قزاقستان د برېښنایي ارتباطاتو وزیر وویل چې انټرنیټ به په څو پړاوونو کې بیرته ښارونو کې فعال شي، څو د ده په خبره د تاوتریخوالي تر شا حمله کوونکي ترې ناوړه ګټه وانخلي. په قزاقستان کې میلیونونه کسان د انټرنیټ د پرچاوي له کبله اغیزمن شوي. د چارې نه یوازې خلک له معلوماتو بي برخې کړي، بلکې بانکي سیستم هم متاثر کړي چې له کبله یې ډیر خلک اوس بې پیسو او بې خوړو دي. په ټوله کې په الماتی کې انټرنیټ د 111 ساعتونو لپاره پرچاوو، خو تېره اونۍ یوازې د څو ساعتونو لپاره هغه مهال فعال شو چې ولسمشر قاسم جمارت توقایف پکې د حکومت د ړنګېدو او د امنیتي بدلونونو اعلان وکړ. توقایف په قزاقستان کې تاوتریخوالی د ترهګرو ډلو کار وباله، او پر بهرنیو او خپلواکو رسنیو یې هم د دې وضعیت د پوښښ لپاره نیوکې وکړې. په قزاقستان کې د روسیو ناکراریو له کبله د وژل شوو کره شمېر لا معلوم نه دی، خو پرون یکشنبه د تلګرام یو دولتي چینل د 134 کسانو د وژلو راپور ورکړ. د ورځې په پای کې بیا د روغتیا وزارت دا راپور رد کړ. د قزاقستان چارواکو ویلي چې دوی په امنیتي عملیاتو کې نږدې 6,000 کسان توقیف کړي دي. په قزاقستان کې چې د تیلو او ګازو زیرمې لري، تېره اونۍ د تیلو د بایو د لوړوالي په هدف اعتراض پیل شو چې وروسته یې لمن ټول هیواد ته وغځېده او په تاوتریخوالي بدل شو. ټاکل شوی د ټولیز امنیت د تړون سازمان غړي هیوادونه روسیا، بلاروس، قزاقستان، قرغزستان، تاجکستان او ارمنستان نن د قزاقستان د وروستي وضعیت په اړه یو ویډیوي کانفرانس کې بحث وکړي. قزاقي چارواکو نن د جنوري 10 د ماتم ورځ هم اعلان کړی ده.
آزادی رادیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په کونړ کې د جګړو او ناامنیو له امله بې ځایه شوې کورنۍ شکایت کوي چې په سخته واورین ژمي کې بې سرپناه او بې خوړو دغه یخې شپې ورځې تیروي. په دې اړه پام وکړئ له کونړه یو راپور ته.
د کونړ په غزی آباد او اسمار ولسوالیو کې د تیر 2020 زیږدیز کال جولای ټوله میاشت او د اګست نږدې نمایي د طالبانو او د تیر حکومت د ځواکونو ترمنځ په جګړو تیره شوې چې ورسره پر ناړۍ او غزی آباد لارې هم بندې وې. د دغو جګړو او لارو بندېدو په وجه زیاتو کسانو خپل ډک کورونه پرېښودل او د اسدآباد په ګډون د تیر حکومت د واک لاندې ساحو ته یې ځانونه ورسول. د جګړو او کډوالۍ په لومړیو شپو ورځو کې حکومت او خیریه ټولنو دغو کډوالو سره یو څه مرستې وکړي، خو ورپسې زیاتو کسانو له یوې خوا دندې له لاسه ورکړي او له بل پلوه یخ ژمی هم ورپسې راورسېده چې پخوانۍ ستونزې نورې هم زیاتې شوې. اوس یې ډېرې نه سرپنا لري او نه هم خوراکي توکي. له ناړۍ ولسوالۍ راکډه شوی شیر محمد له دغو کډوالو یو دی چې د مرکز اسدآباد اړوند په نواباد کې د کرۍ کور مخې ته په یوه تیګه یخ باد ته ناستې وایي. په جګړو کې ځوان ټپي شوی زوی په کور کې پروت دی. د ده په خبره چې په کور کې دومره څه نه لري چې پرې د ټپي زوی درملنه وکړي او یا پرې کورنۍ ته خوراکي توکي واخلي.
سوالی مې و زړه بخارۍ دغه کله هغه مې لګولې ده، هغه هم رانه وړي. 3000 روپۍ کرایه ده، رامنې هغه کرایه هم راسره نشته، څه شی بستره هم راسره نشته. 3-4 بچې خو زما دي، 14 دغه بچو زامن مې دي، څه لوڼې دي. زوی مې زخمي دی، اوس هغه زوی په کور کې پروت دی. دا مټې لګېدلی دی، دا ورونه لګېدلی، پور راپور ته مرده کې وتې ده، دا ځای لګېدلی د دې نه دا غوښه غونډه تللې ده او چری پکې دي. پرون ابل پرون مې بیا وړی او جلال آباد ته هغه چری مې تېزنې ویستلې، ځینې پکې اوس هم خاخې دي. دا مخ کاسه او دا دغه چرو والو.
یوازې کډوال له اقتصادي او نورو ستونزو سره نه دي مخ، بلکې کوم کسان چې له جګړو ختمېدو وروسته خپلو مینو ته بیرته ستانه شوي هغوی هم مشکلات ګالي. شیرینزاده د ناړۍ ولسوالۍ د بریکوټ اوسېدونکی دی، اوس بیرته خپل کور ته ستون شوی وایي.
زمونږ بیرته راستنېدو هم دومره څه نه وو چې مونږ بیا بیرته کور ته ځان رارسولی وی. جمعه د څوک د خشاکو نه واخله، د روزۍ نه هر شي پورې مجبوره شوي. د ماشومانو په ادارونو زاړه شوي دي، جمعه د دغه امکان هم نه لرو. خوراک پیدا کوله سبوري یکې وخت کته مونږ مهاجریت کې مصرف کړو، بېخي لاسته ځنې ناشي. نو څه خبره
د کډوالو بیرته ستنو شوو په خبره چې څو ځله په سرویګانو کې نمونه لیکل شوی خو مرستې ورته نه دي ورکړل شوی. دوی له طالب چارواکو او مرستندویه ټولنو غواړي چې په یخ ژمي کې دي ورته د سرپنا او هم د خوراکي توکو غم وخوري، څو دغه سختې شپې ورځې پرې یو څه ښه تېرې شي. طالب چارواکي هم وایي چې هڅې کوي څو دغو خلکو ته خوراکي توکي او سرپنا پیدا کړي. کونړ لپاره د طالبانو د اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل:
نو انشاءالله دغه مشکل تر یو حده پورې خو څه نه څه حل شوی مو، چې کمالۍ ته د خیمو یو پروګرام مخکې وشو. دغه شانه خوراکي شیانو ته وخت په وخت ورکړی شو. د نغدو پیسو امدادونه اوسه شوي دي. امداد کوونکو چې څومره ادارې دي، هغې نه موږ دغه غوښتنه کوو چې د دغه خلکو د سرپنا، د دغه خلکو د خوراکي موادو
په کونړ کې په داسې حال کې د جګړو او نامنیو لامل راکډه شوې کورنۍ د مرستو له نشتوالي شکایت کوي چې په هیواد کې د تیرو جنګونو په وجه په میلیونونو کسان بې کوره شوي. په سخته واورین ژمي کې د سرپنا او د خوراکي شیانو د نشتون په سبب ستونزې ګالي.
موږ ته د خپلې سیمې د وضعیت په اړه ووایاست. د ازادي راډیو د پیغام سپټون کې ته په دې شمیره زنګ وهلای سئ او خپل پیغام سپټولای سئ. شمیره دا ده: 0042022111415. شمیره بیا وایم: 0042022111415.
ازادي رادیو ته غوښتل ور به شو ننګرهار ته. په ننګرهار کې میشت کوچیان شکایت کوي چې خپل څاروي په نیمه بیه خرڅوي. کوچیان او مالداران وایي څړځایونه یې په وروستیو کلونو کې غصب شوي دي. تفصیل په دغه رپورت کې.
په ننګرهار کې کوچیان شکایت کوي چې د وچکالۍ او سړځایونو د نشوالي له امله یې څاروي د مړه کېدو له ګواښ سره مخ دي او اړ شوي چې په نیمه بیه یې وپلوري. د کوچیانو په خبره د ننګرهار په زیاتره سیمو کې سړځایونه او مالچرونه غصب شوي چې له امله یې د دوی پر مالدارۍ منفي اغېز کړی دی. یو تن رمه لرونکی کوچی وایي چې شپېته سلنه سړځایونه او مالچرونه یې غصب شوي دي.
نو خو مې امینجان ده او مې مستا خو وږی دي. نو مال جایسته نه د څاروایه څر جایسته بس دا ټاپو کې پراته یو هغه واړه باندې د خلکو واله سنکاریګانې چې جوړې کړې موږ بس دا سینغاله سره پراته یو نه لایلته.
د بختی ګل په نوم یو بل تن رمه لرونکی کوچی وایي پخوا به یې خپلې رمې پاکستان ته د سرولو لپاره بولي خو اوس چې پر ډیورن کرخه ازغن تار لګېدلې دوی نشي کولی چې خپلې رمې په پاکستان کې سړځایونو ته بوزي. دوی له چارواکو غواړي چې غصب شوي سړځایونه یې له غاصبینو څخه را وګرځوي.
اول ستونزه خدا ده چې بندونه را نوسته. دویمه ستونزه دا ده چې موږ باندې سرحدونه بند کړي سیمې خارداري تیر موږ مالونه رئیسار شول ټول په افغانستان کې او هغه ځایونه چې سړځایونه او هغه ځایونه چې موږ په کې مالداري ساتلې هڅوک شارکونه شو چا زورواکو ونیول او تورخم را باندې یا سرحدونه را باندې بند شو. دا غونډې ستونزې دي.
بل لور ته د ننګرهار د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ ریاست مسؤلین د کوچانو لپاره د لازمو اسانتیاو د برابرېدو یادونه کوي. د دې ریاست ویان اجمل صفخانی وایي د نورو امنیتي ادارو سره په همغږۍ هڅې پیل کړي چې د کوچیانو غصب شوي سړځایونه له غصب خلاص کړي.
مونږ په ټول ننګرهار کې 2,01,030 هکتاره ساحه کې عمومي سړځایونه لرو چې په دې کې 5,000 هکتاره ژمنی دي او 1,01,030 هکتاره پسرلنی سړځایونه دي. د کوچیانو ستونزو ته انشاءالله رسیدګي کوو او د دې لپاره د کرن رئیس هم د وزارت سره او د ولایت او نورو ارګانونو سره په تماس کې دی تر څو وکولی شو یو مؤثره لار پیدا کړو تر څو هغه سړځایونه چې غصب شوي دي د غاصبینو څخه را وګرځول شي.
ننګرهار میشتې کوچیان وایي د هیواد په بیلابیلو برخو کې زرګونه جریبه ځمکې غصب شوي او د څارویو سړځایونه یې ورځ تر بلې مخ په کمېدو دي چې له امله یې د دوی مالداري هم کمرنګه شوې ده.
پیوا سیمه کې په کومو امکاناتو سره مو احمد راتلای شي د دوی اقومي جوړښتونه را ژوندې کوي چې د کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې سوزار یا لایم کې چې دغه خصم ورته خستی نسونو نسمو راوله او دوی ته کالی کولای شو په چی شي کوو.
د غاصبین درګر د لګې د شیخ مصر سنتي پارک د غصب په لور روان دي.
تاسو هم له آزادي رادیو سره تماس ونیسئ خپل فکر او نظر بیان کړئ.
ازادي رادیو ته غواګیسته دولس شپږ نیمه منځنۍ څپه باندې خبرونه کوي. اوس هم د خلکو غږونه.
ستاسو له پیغامونو
نگرار ولایت کوټ ولسوالیت عید ثابت خبرې کوم. دغل تمنګا د کوټ په ولسوالۍ کې د 2,000 کسانو لیست ورکړی دی. پرون راغله 500 کسو ته اسکن وکړه او نور مواد نور خلکو ته مواد نه ورکوي. ټول دغه خپلو ځانونو ته وایي زمنګ د غریبو خلکو لپاره هیڅ چانس نه کړی. هر څه چې راځي پخوانی حکومت هم همدغه سې کوله خپلو ګوندي مارانو ته ورکوله او دوی هم همدغه سې کوي خپلو ګوندي مارانو ته ورکوي. زما پیغام ورسوي د امارت ټول واکدارانو ته په خښ کاره غوږونه واورئ.
د اورزګان ولایت د عبدالسواری څخه ستاسو سره په تماس کې یم. د غزموږ معاشات د مکتبو شپږ میاشتې کېږي چې زموږ معاشات ګرځولي دي دغه نه راکوي او بل دغه غوښتنه کوم چې زموږ ږغ د لوړو چارواکو پورې ورسوي چې زموږ د عبدالسواری دپاره یو بیسیم خاده یا روشن خاده راولېږي ځکه چې دلته یو کومه کانتن دی دا ډېر کمزوري کار کوي او موسسې خو نو دلته دا رقم درغلۍ پکې روانې دي. نو د لوړ پورو چارواکو څخه زموږ دا هیله ده چې دوی دې زموږ د موسسو سرونه دي. ښه سمه پر سمه
محترم دا طالب صاحبانو ته وایي چې دا د معیوبینو معلولینو دغه معاش ورکړي. جمعه د اگر که دی اول چې کابل ته راغلل ویې ویلې ولې جمعه به مهال ګوري دی وخته لوړلې وه خو دغه مکه وی وایه دغه د معلولینو معاش ورکوي چې جمعه دی او خلق دیر بے وزل دی دل رحمی اللہ دوست گنی والسلام
ستاسی پیغام ستاسی نظر
وقت په افغانستان کې د غرمې دولس نیمې شوې ورزو لنډ خبرونه له احمد تکل اورو.
طالبانو او ایران پر امریکا تور لګولی چې دوی د یو بل پر ضد پاروي. د ایرانی رسنیو د راپورونو له مخې د ایران د بهرنیو چارو وزیر پرون په تهران کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو له وزیر سره د کتنې پر مهال وویل د امریکا یو سیاسي ستراتیژي دا ده چې د افغانستان او ګاونډیانو ترمنځ اختلافونه وپاروي. د خبر له مخې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزیر په غونډه کې ویل چې امریکا حتی له افغانستانه د پوځي ځواکونو تر ایستلو وروسته هم هڅه کوي چې پر افغانستان سیاسي او اقتصادي فشار ته دوام ورکړي. د ترکیې او قطر د بهرنیو چارو وزیرانو د افغانستان د وضعیت په اړه خبرې کړي. د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت وایي چې دواړو وزیرانو د افغانستان روان وضعیت وڅېړه. ملګری ملتونه وایي چې ایتالیا د افغانستان د بشری مرستو صندوق ته $12 میلیون بسپنه ورکړې ده. ملګری ملتونه وایي دا پیسې به پر بشری مرستو او د خلکو د ژوند د ژغورنې پر چارو ولګول شي. د امریکا او روسیې پلاو په ژنیو کې د پلان شویو خبرو په درشل کې بیګا په یوه کاري مخامنۍ کې سره وکتل. په پام کې ده چې دواړه لوري نن د ستراتیژیک او امنیتي ډیالوګ په نوم د اروپا په دریو ښارونو کې د غونډو په لړۍ کې د خپلو اختلافونو په اړه بحث وکړي. امریکایي چارواکي وایي د نهو ماشومانو په ګډون لږ تر لږه 19 کسان پرون هغه وخت مړه شول چې نیویارک ته نږدې یوې لویې ودانۍ اور واخیست. او د ایران د عدلیه او قضایي چارو سلګونه کارکوونکو پرون د دوهمې پرله پسې ورځې لپاره په تهران کې د پارلمان مخې ته لاریون وکړ. معترضانو پر چارواکو تور ولګاوه چې له مخکینیو ژمنو سره سره یې د دوی تنخواوې نه دي لوړې کړي.
پنځه دقیقې
دوه خبرې دي. یو خو
مخکنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسفه یم چې
حکومت کولی چې افغان حکومت
د ازادۍ راډیو اونیز بحث
السلام علیکم د ازادۍ رادیو اونیز بحث 25 دقیقې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. دا ځل بحث مو د طالبانو د سیاسي مخالفانو وضعیت ځانګړی کړی دی. تازه موضوع دا ده چې دوی د کابل پوهنتون استاد فیض الله جلال توقیف کړی او کورنۍ وایي چې له تیرو 4 ورځو راهیسې ورسره لیدکاته هم نه دي شوي. دا په داسې حال کې ده چې طالبان وایي د دوی د نظام هغه مخالفان او منتقدان محترم او د درناوي وړ دي چې د افغانستان د خلکو په منځ کې اوسیږي. دوی ویلي هر څوک کولی شي چې پر نظام قانوني انتقاد وکړي او په خبره یې پخوانی ملکی او پوځي کارکونکي د عمومي عفو په فرمان کې شامل شوي دي. نننی بحث کې پر دې خبرې کوو چې طالبانو ولې استاد جلال نیولی او د دې کار پایله او پیغام د نورو لپاره څه کېدلی شي. را سره میلمانه دی د طالبانو مرستیال ویان بلال کریمی او د سیاسي چارو کتونکی بشیر زرمست. اوریدونکو تاسو ته هرکلی کوم په دې هیله چې تاسو هم دا بحث تر پایه را سره واورئ. د بحث تخنیکی چارې زموږ همکار میر احمد صاحبای مخته وړي هڅه کوي چې د بحث میلمانه له سټډیو سره وصل کی. که تاسو هم چیرته ازادي رادیو په رادیو کې ورته لاسرسی نه لرئ کولی شئ په ویبپاڼه کې زموږ خبرونه واورئ. ازادي رادیو .com آدرس دی. د طالبانو مرستیال ویان بلال کریمی سټډیو ته وصل شوی دی. کریمی صاحب سړی مشي غرمه مو په خیر راځي. لدې پیل کو چې د استاد جلال د نیول او عوامل څه کېدلی شي. مهرباني.
بسم الله الرحمن الرحیم. خیر یوسف اسما سلامونه تاسو او تاسو له طریقې څخه ټول هوادوال او ریډونکو ته دی ورسیږي. د دې کس په سی د جلال په نوم یادې او د پهنتون له ادرس څخه دی او استاد له ادرس څخه د نظام پر ضد د تخریب هڅه کولې او له هغو شریرو کړو سره سی د هواد د امنیت د اخلال پسیدی د استخباراتو لوري څخه هغه توقيف سو او واستړنې تر روانې دي.
څه تور پر پوره دی هغه کوم تورونه چې ویل کیږي هغه کوم اکاونټ چې د طالبانو ویان د اساس ویان خغلی مجاهد شیر کړی دی کوم پوسټونه ویل کیږي چې دا ټوئیټر پانه د نه و
نه خیر دا بیل شک چې لډیر تیړنو لډیر وخت څخه دا پانه تعقیب کیدل او د نور حرکت سی لشریرو کړو سره سی په امنیت د اخلال هتی کوي لاغو سره د تړاو تثبیت شوی او ګڼ شواهد او مدارک په باندې شتون لري دا غل مخه څخه د نیول شوی او دا د اکاونټ خبره سی دا بالکل حقیقت او اصلي ده او دا د قضیه یو اړخ ده ولې د په نورو تحرکاتو کې مهم لتاړو
لګ کدايه سوریدونکو ته واضح کو کریمی صاحب چې کوم شریرو کړایو سره ساسو په اصطلاح د دې ارتباط وو آیا هم د ستاسو مخالفان چې ځان د مقاومت جبهه بولي له دغه سره په تماس کې وو او کنا ځینې نور کړي چې په افغانستان کې د نن ستاسو پر ضد دي
بله اوس خو فزیکی او ملموس شتون هیڅ داسې کوم تحرک په هیواد کې نه لري چې هغه د مرئی او ودی لیدل سی او د اسلامي امارات یا د هیواد پر ضد ګواښ او تهدید متوجه کی ولې هغه تخریبي فعالیتونه چې له نورو لارو څخه دوام لري د هغه سره په هماهنګۍ د هڅې روانې وي او د نظام پر ضد د تخریب هڅې کولې او په عین زمان کې د اشخاص او د حرمت لمنځه وړلو او د شخصیت کوشي په جرم او دارنګ د هغو روابطو سی له هغو کړو سره چې د هیواد د نظم د اخلال او د خلکو د پارونو لپاره په کار وي د لاغو سره په دې کړنو کې شریکو
بل کریم صاحب یوازې هم دغه د انټرنیټي فعالیتونه یا د ټولنیزو رسنیو فعالیتونه تاسو سره لاو کنه ځین نور شواهد هم لري ځکه اوریدونکو د پښتنه کوي او تر ډیره د ټولنیزو رسنیو کارونکو چې ښکارا ثبوت نشته د پانتون لو سات سره داسې کوم چلن چې شوی دا دوی وایي چې دا مناسب چلن نه دی
انا خیر دا خو یو د قضیه یو اړخ ده دغه کوم سکرین شاټونه سیالته نشر سیوی دی په ټوئیټر پر اکاونټ باندې د محترم مجاهد صاحب هغه د قضیه یو اړخ ده ولې تاسو په جریان کې یا سی اسلامي امارات ډیره پراخه غیر لري د انتقاد په زیری لپاره همدې کس څه موده وړاندې د ټلویزیون پر پرده باندې سکندل وکړل او مخامخ سپکاوی او توهین وکړ د اسلامي امارات د نظام د یو برحال او محترم شخصیت ولې چا څه ورته ونه ویل ولې کوم وخت د دفاع لیتونه و خطرناک حتی رسیږي او د نظام پر ضد باندې د هڅې ګړندۍ کیږي او بلا شرای استخبارات دې ته مجبور کیږي چې د ملي امنیت د حفاظت په منظور باندې د ګرویژن او څېړنو تر حاضر شي
بله همداسې هم ویل کیږي چې اصل د پیلامه د استاد نیولو هماغه و چې په یو بحث کې سپکسپوري هم تقریبا د یو اچ دفاعي حالت درلوده هغه وخت چې اساسو د قطر دفتر یا د سیاسي دفتر ویان ته خلاف زونه کارو یا مناسب کلمې ورتهونه کارولې ویل کیږي چې د وسنۍ ولکدل هم له همغه پړاو له همغه محل وضعیت سره اړیکه لري
نه خیر د دې نیول او توقف یدل په عملی لحاظ دومره ګران خبره نه ولا هغه وخت کې دا غي پیش العمل د خدای توقف کېدل هم د اسلامي امارات ځواکونو توقف کولای شوی ولې دا چې د کړن یو د تحرکات پر چړن یو تر نظارت لاندې او بل اخره ځواکونه دې ته ارسل سي دای باید توقف شي
کریمی صاحب دا چې یو مشر سړی دی د پانتون استاد دی او مینوال هم لري تاسو به شهیدان وي چې پرونه وړ مورازو حتی نن پراخ اعتراضونه هم شوي دي څه به کوئ تاسو له استاد جلال سره کورنۍ وایي چې حتی دوی ورسره د اړیکې اسانتیا نه لري چې ورسره په تماس کې سي
یو څه چې باید واضح کړو هوادوال او ملت په دې پوهیږي چې د اسلامي امارات لره تک سره اسلامي امارات ډیر پراخه عفو اعلان کړل ډیر لوی مجرمین لوی قاتلین د هواد هغه وبخشل سولاغوي ته څنګه ویل کیږي په هواد کې آرام او هوسا ژوند لري او لکه نور هوادوال دوی هم په عادي ژوند باندې مصروف دي ولې د پوهنتون له ادرس څخه د استاد له ادرس څخه د یو ځان د مطرح شخصیت له ادرس څخه نظام د تخریب او د حد کې حرمت حق کوي او په عیني زمان کې هغه کړو سره چې هغه عملا د نظام پر ضد باندې تحرکات کوي له هغوی سره همکاري کوي د یو نظام وظیفه جوړیږي او دا دنده ده چې باید د داسې کړو او د داسې تحرکاتو داسې اشخاصو افرادو مخه ونیول شي. په قانوني لحاظ باندې د بیان ازادي او په عین زمان کې د نظر ابرازول حدود لري او دا باید ټولو ته جواز وي چې هر نظام د دې حق لري چې د ملي امنیت د تخریب د هڅو مخنیوي وکړي.
بله کور ودان کریمی صاحب را سره پاتو شی د بحث بل میلمه د سیاسي چارو کتونکو بشیر زرمست هم سټډیو ته وصل شوی دی. زرمست صاحب تاسو ستړي مشي، تاسو اتمند کریمی صاحب خبري اوریدلې دی. دوی وایي چې د استاد نیول کېدل چې دی دا دوی لکم شخصي عقدې لمخې دا کار نه دی کړی، فقط وایي چې د ملي امنیت خلاف سرګندونی او کړنې کړې دي. تاسو موافق یې له دریس سره؟
سلامونه تاسو ته کریمی صاحب ته او تاسو ټول اوریدونکو ته. چې ټول دغه جلوس کې لکه څنګه چې کریمی صاحب ویلي، د بیان ازادي یو حد لري او د هغه حد حدود به چې هیڅ وخت کې کراس نه شي. دا که په هر مملکت کې ته هغه حدود کراس کې، یا مثلا په چا باندې داسې الزام ولګي چې هغه د حقیقت نه لري خبره، یا مثال که د حقیقت نه لري خبره هم دی، نو دغه رقم الزامات چې دي دا به چې تحقیق وشي چې تا دا خبره به کوم دغه کړي، یا مثلا د حتی داسې ملکتونه شته چې صرف د میډیا په خاطر باندې دغه یو کار کوي تر څو هغه حقایق روزي او میډیا ته به خطر راشي، تر څو خلک پوه شي چې دغه کوم الزامونه چې لګول کېږي دا په بالکل صرف صرف تورونه دي او حقیقت نه لري. دا خو په هر مملکت کې د هر یو حکومت حق دی چې د خپل الزامونه تورونه چې لګول کېږي دغه سپیناوی وکړي. او که چېرته پروفیسر صاحب په دې اړه باندې نیول شوی او د دې نه تحقیق کېږي، نو زه فکر کوم چې دې ته باید دومره زیات غبرګون ونه شي او صرف طالبانو باندې دغه فشار راوړل شي چې په هغه باندې تشدد ونه شي، هغه ته ضرر ونه رسیږي. او په عین حال کې دغه خبرې چې د هغه الزامونه لګولي دغه سپیناوی وکړي او خلکو ته وړاندې کړي.
بله، زرمسی په افغانستان کې په تیرو شلو کلونو کې بیان ازادي او حتی چوکاټونه هم نه ورته ټاکل شوی، تر ډیره که څه هم چوکاټونه وو اما نه مراتېدل او له سرغړوونکو سره یې داسې خاص چلن هم نه کېده. د طالبانو پر اتاک تقریبا دغه چوکاټونه مشخص کیږي او له سرغړوونکو سره دغه سې چلن هم کیږي. څه پیغامونه درلودلی سي دغه سې کړنې یا دغه سې اقدامات؟
ګوري، دا چې په هر مملکت کې ته زبر برتانیا کې اوسېږم، ته په برتانیا کې هم تر اوسه تاسو ته حدود کراس کوي، نو دا تاسو ته تحقیق کیږي او تاسو راغستل کیږي چې دا خبره ته په کوم اساس باندې کوي. او څوک چې هغه حدود نه مراتي د خلاف ورزي د قانون ده، خلاف ورزي د ملي د ګټو ته ځان کېدل په معنا باندې دي. نو په غوټه حکومت کې خو صرف په څومره چینلونو چې ټول د حکومت کې وکړي او ټول د حکومت مخالفت کوي، هغه وجه هغه حکومت هغه عمر ناکام وو او هیڅ اغېزمن نه وو. که چېرته دوی هم هغه سې شنو دا خبره نه ده، زه فکر کوم چې حکومت چې څومره پیاوړی وي هغه هم ښه ده. او دغه سې کارونه چې هغه تعصب ته لمن وکړي، قومي جنگونو ته لمن وکړي، دا خو به سره لیکي دا که د طالبانو حکومت کې جمهوریت کې سبا کوم بل د حق نه مرتبه بل حکومت راځي، نو دا ټول ته به سره کړی چې افغانستان د دستي خنړی جګړې څخه تیر شوی دی چې اوسه مغه زخمونه تازه دي، نو به سبا چې هغه تازه نشي او چا ته اجازه ور نه کړی شي چې څوک دا زخمونه تازه کړي. زه دا نه وایم چې چا دا خبر کړی یا نه کړی، لیکن
دغه سکارونه که هر څوک یې دغه مخونی وشي. بله، زرما صاحب، د استاد جلال کورنۍ وایي، د استاد جلال لور چې لمک سره مرکه کړې دا وایي چې هغه کوم ټویټر چې طالبانو حساب پر کړی دی او د هغه ټویټونه بیرته ټویټ کړي، هغه وایي د استاد جلال ټویټر نه دی. بل دا چې دوی وایي چې داسې ښکارا ثبوت نه و چې استاد جلال د البته د کورنۍ د غړو خبرې دي له کومو تخریبي ډالو سره فعالیت وکړي، یا ښکارا د طالبانو د نظام پر ضد کوم دریز نیولی وي. ده فقط وای انتقادي ژبه درلوده په تیر حکومت کې او په اوس حکومت کې هم. د دوی انتقاد هم دا ده چې طالبان په یو ډول د بیان د ازادۍ مخه نیسي په دې کار سره.
دا خو نه خبره ده چې دا ټویټر دغه نه ده، دا بس ثبوت شي او بس صرف کوم ربط به وکړو او تاسو ټول به دغه وکړي چې بس صرف دغه خبره سپینه کوي چې د ټوئیټر د ددو او طالبان هم په دې باندې قرارداد ورکړی چې ټوئیټر ددنه وو کچې ته ټوئیټر ددنه یې نو طالبان به چې هغه په عزت سره خوشي کې او مازه راتم ته نو وغواړي دا خو د کوم د تشویش خبره نه ده زه فکر وکړم چې دوی به دومره د میډیا مخې ته داسې یو کار کوي چې دوی خپله نمبدګي کېږي او په داسې اساسو شرایطو کې چې ورته پورې لا دوی چا په رسمیت نه دي پېژندلي داسې کار به وکړي زه فکر کوم چې دا به د عقل نه لرې خبرې داسې کار یې وکړي
بله او کریمی صاحب څه وایي تاسو که چیرته استاد باندې دغه تورونه چې تاسو لګوي ثابت نسی تاسو به ولست سپیناوی وکړي
بل پدیار باید وایم چې لکه څنګه چې دا من المورور فرمایل د بیان ازادي خپل حدود لري باید دغه کراس نشي چې په دې معنی ونه ګڼل شي چې د نظام سپکاوی وسی او داسې اورګان چې هغه د نظام کې ډیر اساسي هسته ده دغه په اړه باندې داسې ته وایي چې د تیرو شلو کالو مبارزه او د هیوادوالو د یو ملت لو غټه قرباني تر سوال لاندې راوستل شي او داسې یو ادرس له طریقې څخه چې هغه د استاد په نوم باندې معرفي کیږي ولې یو څه چې زه باید واضح کوم اکاونټ سي کوم سکرین شاټونه د محترم مجاهد صاحب پر ټوئیټر اکاونټ باندې نشر شوی هغه بالکل اصلي ده د استخباراتو له لوري څخه د نظارت او څېړنې لاندې وو او له دې علاوه د هغه نور کړنې د هغه نور تحرکات او هغه ټول د شواهد او اسناد سره د استخباراتو په لاس کې دي ځکه تاسو په جریان کې یاست که څنګه چې مخکې ما یادونه وکړه استخباراتو هغه وخت اقدام وکړ چې د دې کس تحرکات د ملي امنیت او د نظام پر ضد د تخریبي هڅو حتی ورسېدل او په عین زمان کې د شخصیت وژنې او د هیواد د هغه سیبغه د یو نظام چې کومه سیبغه د یو ملي چې کوم رنګ د یو مبارزاتي اړخ لري هغه تر سوال لاندې راغلی نو وروسته له هغه څخه د پر ضد اقدام وسو او څېړنه او ګرګېژنه ته وغوښتل شو په هر صورت اسلامي امارت د بیان ازادي ته او د سالم انتقاد ته غیر پراخ لري او په دې اړه باندې کوم ستونزه نه لري مخکې ما یادونه وکړه چې د کیردل صریح اسکندل وکړل او سپکاوی وکړ توهین او تحقیر وکړ ولې چا څورته ونه ویل خو کله چې د کړنې خطرناک حد ته رسیږي او د یو داسې اورګان په حد باندې د دوی نظر برازوي چې هغه ډیر اساسي هسته ده د یو نظام دلته نظام مجبور کیږي چې داسې شریرو کړیو د شریرو افرادو اشخاصو کاغه هر څوک وي تر هر نامه لاندې وي په هر قشر کې وي باید دواب ووایي
بله او کریمی صاحب څه فکر کوئ ستاسو دا ډول کړنې سره لدې چې تاسو مثلا منطقي او مستدلل بولئ نیوکه کوونکي هم لري د منتقدینو ته څه وایي د استاد جلال کورنۍ ته یا هغه خځو چې پرون په کابل کې مظاهره وکړه یا هم د ټولنیزو رسنیو منتقدانو ته ستاسو لخوا ځواب څه دی
نو د انتقاد لپاره خو زموږ خیر خلاص د هر سړی خپل نظر ابرازولای شي ولې هغه څه چې حقایق دي هغه څه چې عیني واقعیتونه دي هغوی باید په نظر کې ونیول شي دا ډیره زیاته مهمه ده چې د هیواد ملي امنیت د نظام استحکام په نظر کې ونیول شي نسبت د یو شخص د یو متعصب او کرکجن او نفرت انگیز شخص و شخصي نظریاتو ته یا دغه شخصي خودخواهي د برآورده کولو په هدف باندې سي دغه پریس ودل سي اصلي مهمه هغه عمومي او غولیا ګټي دي هغه د ملت ګټي دي هغه د ولس ګټي دي هغه د هیواد ګټي دي دا باید په نظر کې ونیول سي هغه کسان سي منتقدين دي هغه باید هغه څه په نظر کې ونیول سي ونی سي هغه د ټول هیواد لپاره اغیزمن تماميږي په دې موږ کوم سوال نه لرو چې څوک دې انتقاد نه کوي ولی انتقاد باید په خپل منطقي جنبه ولري او استدلال ولري
او کریمی صاحب تاسو باندې یو نه وکدا هم کیږي اتمن تاسو هم په خبره چې کله کله تاسو امنیتی ځواکونه یا هم تاسو پولیس او نور ځواکونه چې په سړکونو کې د امنیت ټینګښت لپاره ولاړ دي یا په ولایتونو کې او په کلیو باندې کې دوی کله نه کله وای د امارات د مشرتابه له حکم سرغړونه کوي مثلا تاسو وای چې د بیان ازادۍ تجمنې اما هغه د راپور نشته چې ژورنالیستان وهل کیږي خصوصا د مظاهرو پر مهال په دې ورسېو کې ودی دل شول چې پر خبريالانو باندې د کندا غوارونه وشول دا ډول کسانو سره تاسو سره ډول چران کوي چې تاسو د خپل لیکو کې د نننه د نظام خلاف کارونه کوي یا د نظام د حکومت سره خبرونه کوي؟
په دې اړه باید ووایم چې د اسلامي امارت موقف او پالیسي دا ده چې د هیڅ هیوادوال ته باید اذیت او ضرر ونه رسیږي. د هغه ټول حقوق محفوظ دي، د هغه عزت، د هغه ابرو، د هغه ټول کوم د شاروندۍ، د هیواد، د طبیعت یا په نورو برخو کې د ژوند ټول حقوق یې محفوظ دي او اسلامي امارت یې ورته اعاده کوي تر خپل وسه پورې. ولې په ځینو مواردو کې د ژورنالیستانو خبره تاسې وکړه، په ځینو مواردو کې په ځانګړي ډول باندې په اول وختونو کې چې کله تحول رالی، ژورنالیستانو په شهرونو کې د مجاهدینو سره بلدیت نه درلود او په ناهمهنګي ډول باندې چې همغږي به یې نه درلود، هغه ځایونو ته به تلل چې هغه به محافظت شده ځایونه به و، محرم ځایونه به و، او هلته به نظامي مراکز و، دوی به هلته تصویر برداري و، فلم برداري کول، د مجاهدینو له برخورد سره به مخامخ کېدل. ولې اوس د یو نسبتا تر ډېره حده پورې پوهاوی رامنځته شوی دی، د دغو پیسو ګراف ډېر چټ شوی دی. موږ په دې هڅه کې یو چې د دې تکرار مخه ونیول شي او وضعیت نورمال حالت ته ورسیږي او داسې پیښې تکرار نه شي چې نه ژورنالیست او نه عام وګړي وځوریږي. نظام د مسلکیتوب خوا ته روان دی او هغه کسان، هغه کړي، هغه نامطلوب اشخاص په نظام کې دننه شتون یا درلود یا بیا هم په احیانا په ځینو ځایونو کې لري، اسلامي امارت د تصفیه د کمیسیون په نوم باندې یو باصلاحیت کمیسیون ټاکلی ګمارلی چې له 2000 نه زیات کسان له حساب څخه اوس اخراج شوي دي. هغه کسان چې عامو خلکو ته په داسې مواردو کې چې د نظام د تخریب په معنا ګڼل کېدلی شي او یا هم د نورو د لوایحو د پالیسۍ خلاف کوم اعمال ترسره شوي دي، هغه له صف څخه اخراج شوي دي. دا ګامونه اخیستل کېږي، عملا پروسه روانه ده. هیله مندي د دې سره چې په راتلونکي کې دغه پیښې د دوی پیښو ګراف صفر ته راټیټ شي او موږ یو سالم او نورمال نظام ولرو.
مننه کریمي صاحب، سلامات اوسې. زرمت صاحب، طالبان ته څه کول په کار دي سره له دې چې د نړۍ زربینونه افغانستان ته ډېر متوجه دي؟ د طالبانو هر اقدام د نړیوالو لخوا نه ارزول کیږي، څېړل کیږي او تر نظر لاندې راځي. څه باید وکړي؟ دلته یو طرف ته د بیان ازادي ده، بل طرف ته د بیان د ازادۍ چوکاټونه دي چې تازه د طالبانو لخوا نه دغه چوکاټونه یو څه مشخص او معلوم شوي دي. څه باید وکړي چې هم په کور دننه دغه قوانین مراعات شي او هم نړیوال او سیمه ییز هیوادونه ډیر په غوسه نشي؟
د ټول نړیوال په چې دوی په خپل صفوفو کې هغه مسلکي کسان چې د طالبانو په صفوفو کې نشته دي او به طرفه خلک پاتې شوي دي او خاصات کې ښکیل نه دي، هغه وګړي به چې په خپل صفوفو کې مقرر کړي او د هغوی ظرفیتونه نه دوی مثبت فایده واخلي تر څو هغه شوي نه چې د طالبانو ورته فکر نه دی، دوی ورته متوجه کړي او په هغه لار باندې چې نړیواله لار ده د نړیوالو سره اوګه په اوګه لاړ شي تر څو دوی په رسمیت باندې وپېژندل شي. دننه په هېواد کې به چې دوی د ډېر زیات زغم څخه کار واخلي، ځکه چې دوی اوس یو مخالفه به ډله نه ده، دوی حکومت دی، دوی مخالفان په ډېری، دوی به چې لوی ټټر ولري، لوی سینه ولري، حوصله ولري او د خلکو د انتقاد ته غوږ ونیسي او کوم چې مثبت انتقادونه دي هغه بدلونونه باید په خپل ځانونو کې راولي، د خلکو سره ښه رویه وکړي، خصوصا د ښځو سره چې د زربین نه لاندې دي. ټوله دنیا دې ته متوجه ده چې تورېږه د طالبانو حکومت د ښځو سره څه کوي. تاسو باور وکړئ چې که دوی هر کار وکړي بیا هم دوی انتقاد ته لاندې راځي، لیکن باید بیا هم ډېر زیات زغم نه کار واخلي او د بیان ازادۍ ته تر یو حده پورې چې خپل چوکاټونه وټاکي او هغه چوکاټونه دوی اعلان کړي چې دغه دغه شی عمر کې څوک خبره وکړي نو دا زموږ سرخ خط دی، دینه به نه تېرېږي تر څو خلکو ته معلوم شي کوم هدف پورې دوی کړی شي، کوم هدف پورې نشي تلی.
او زرما صاحب، تاسو دغه د 13-14 میاشتو کې تحولات تعقیب کړي دي، څومره د طالبانو د حکومت کړنې یا د طالبانو نظام په مجموع کې لکه څنګه چې کریمي صاحب ویل مسلکي کې دوه خواته روان دی، آیا رښتیا هم راستربلی وضعیت په خکې دوه دی د یو دسه چا په توګه چې د افغانستان له بهر د افغانستان وضعیت ساري؟
فکر کوم چې ډېر بدلونونه راغلي دي او دوی هغه کوم انتخاب دونه چې په دوی باندې پخا کېدل د هغوی ډېره مخه نیولې ده، د خلکو خولې ډېرې بندې کړې دي، لیکن د خلکو بس په دوی کې هغه د نوک د بندېدلو هڅې کوي چې په هر ځای کې نوک بندېږي را ورته بندوي. خو دوی کوشش کړی دی او کوشش باید وکړي دوی هغه کوم سرعت چې
دوی هغه ډېر په قلاره دی خصوصا د اقتصاد په برخه کې. نو که چېرته دوی مسلکي خلک په خپل صفوف کې واخلي که څه هم هغه د هېواد څخه بهر وي یا داخلي، خو چې دوی مسلکي خلک وي هغه باید چېرته زره راولي تر څو د هغوی د ظرفیتونو څخه دوی استفاده وکړي او دغه دولت او حکومت نور هم په ښه طرف ته لاړ شي. اوس هم دوی تر ډېره حده پورې چې زه ورته ګورم په ښه طریقه روان دي، لیکن په ډېره په قلاره دي، او دا خو وخت چې څومره زیات تېرېږي هماغه دوی ته هم نقصان کوي او هېواد ته هم نقصان کوي او د خلکو په اقتصاد او په ژوند کې بد اغېزه کوي. زه فکر کوم چې دوی باید ګړندي ګامونه پورته کړي.
مننه کور ودان زرمست صاحب چې په دې بحث کې موږ سره ګډون وکړ. د بحث د پای شیبو ته نږدې شوی یو کریمي صاحب، فقط غواړم وپوښتم چې هغه منتقدینو ته چې ستاسو د نظام سیاسي منتقدان یا مخالفان دي، دوی ته څه ډاډ ورکوي؟ دوی یو ډول ویریدلی دي له دې کړنو. دوی وایي چې ممکن که دوی هم انتقاد کوي په رسنۍ کې یا هم په کومه لیکنه کې یا ټولنیزه رسنۍ کې، ممکن له ناوړه چلند سره مخامخ شي. دوی ته څه ډاډ ورکوي او په ټوله کې د بیان د ازادۍ لارویان او پلویانو ته څه اطمینان لري؟
بل د اسلامي امارات لوري څخه دا اطمینان او ډاډ ورکولو هیوادوالو تور کول کیږي چې د اسلامي اصولو په چوکاټ کې د بیان د ازادۍ، د رسنیو د فعالیت، د پر رسنیو کې د پروګرامونو د چلولو او ټولو د ټولو حمایت کوي او تر ممکنه حده پورې د هغوی د رشد او د هغوی د پرمختګ لپاره به هڅې وي. ولې یو څه باید واضح شي چې اسلامي امارات هم د رسنیو کارمندانو ته او هم په عین زمان کې د بیان د ازادۍ په مورد کې پالیسی دا ده چې باید د هیواد ملي منافع او عليا مصالح او همدارنګ دینی او اسلامي ارزښتونه تر تهدید او تحقیر لاندې ونه نیول شي، او په عین زمان کې د ملي وحدت چې کوم هغه جوهر ده، هغه شرازه ده، هغه باید تر سوال لاندې را نه وستل شي. قومي تعصبونه، مذهبي، سمتي، منطقوي، دغه مواردو ته باید لمن ونه وهل شي، هغه که په رسنیو کې وي، که په شخصي او انفرادي ډول وي، او که د یو بانډ یا د یو حرکت له لوري څخه وي، دا باید په هیواد کې نه وي. له دې ورهاخوا څخه سالم انتقادونه د هیواد په هیواد کې د نظام سازۍ لپاره مشورې او په عین زمان کې پر دینو کړنو باندې سالم نقد، دا د دې لپاره د اسلامي امارات تر بل هر چا زیاته پراخه سینه لري او پراخه غېږ لري، او لبای کورته وایي د هر چا مشوره او د هر چا سالم نقد د سترګو سترګو منظور ده. ولې یو څه چې هغه د حدود کراسیږي او سری کرشي ماتیږي، د نظام او د هیواد د تخریب معنا تلقي کیږي، په مواردو کې د نظام هغه غوښتنه، هغه اساسي معنوي غوښتنه دا جوړیږي چې باید د دې شانو حفاظت وسي او ساتنه وسي.
ډیره ډیره مننه کور مودان. د طالبانو مرستیال ویان بلال کریمی او د سیاسي چارو کتونکي بشیر زرمست، تاسو دواړو مننه چې د ازادي راډیو په دې اونیز بحث کې مو له موږ سره ګډون وکړ.